کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
دا ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې زحمت شي بر ساسو کوربه يم تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوری سلامونه په دې خپرونه کې مو وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت د هغه راپور له جزئیاتو خبرو چې د افغانستان د امنیت په اړه یې کانګرس ته سپارلی دی تر خبرونو وروسته دا او د افغانستان په اړه نور مطالب اوریدلی شئ خبرونه اجمل ان وړاندې کوي
ولسمشر اشرف غنی د پاکستان د صدر اعظم عمران خان هغه وینا رد کړه چې وایي حقانی شبکه په پاکستان کې فعال نه ده افغان او سعودي چارواکو خپلو کې د سیمه ایزو ترهګرو شبکو په اړه د معلوماتو په شریکولو او نورو مسلو خبرې کړې دي او د امریکا متحده ایالاتونو د انرژي په څلورو هغه شرکتونو اقتصادي بندیزونه لګولي چې د ایران د سپایي پاسداران د قدس او اکثره د تیلو په صادراتو کې په مرسته تورن دي بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه ولسمشر اشرف غنی د پاکستان د صدر اعظم عمران خان هغه وینا رد کړه چې وایي حقانی شبکه په پاکستان کې فعال نه ده د پاکستان صدر اعظم د چهارشنبه په ورځ د سویس په داووس ښار کې په نړیوال اقتصادي غونډه کې خبریالانو ته وویل حقانی شبکه چې متحده ایالاتو یې نوم د ترهګرو ډلو په فهرست کې شامل کړی په پاکستان کې مرکزونه نه لري او فعالیت نه کوي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بیا پرون په داووس کې له خبریالانو سره په خبرو کې د عمران خان څرګندونو ته اشاره وکړه وی پوښتل آیا تاسو د هغه پر خبرو باور وکړ ښاغلی غنی وویل دا د عادي ته ورته ده لکه څوک چې ووایي مځکه د لمر په شاوخوا نه څرخي ولسمشر غنی زیاته کړه چې دا ډول انکار بې ګټې کار دی ښاغلی غنی وویل چې زموږ ترمنځ باید رغونکې همکاري رامنځته شي خو دا همکاري باید په هغه ځای کې پیل شي چې د طالبانو او پاکستان ترمنځ خاص اړیکې پای ته رسیږي افغان ولسمشر همداراز د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې خبرو ته اشاره وکړه وی ویل په دې خبرو کې د ډیر لږ پرمختګ نښې نښانې لیدل کیږي اخوا افغان او سعودي چارواکو خپلو کې د سیمه ایزو ترهګرو شبکو په اړه د معلوماتو په شریکولو او د افغان سولې په برخه کې د سعودي پر هڅو خبرې کړې ارګوي په دې مسلو پرون د سویس په داووس کې د نړیوال اقتصادي غونډې په څنډه کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان ال سعود ترمنځ لیدنه کې خبرې وشوې دارک څخه د خبرې شوې خبر پاڼې په وینا دواړو لورو د افغانستان د سولې پروسې د سولې په پروسه کې د دینی عالمانو د رول د پیاوړتیا په برخه کې د هیوادونو په ځانګړي ډول د سعودي عربستان د هڅو او د افغانستان او سعودي عربستان ترمنځ د همکاریو په ځانګړي ډول د سیمه ایزو تروریستي شبکو اړوند د معلوماتو شریکولو او سیمه کې د شخړو په راکمولو خبرې وشوې سعودي عربستان چې له پاکستان سره نږدې اړیکې او پر طالب مشرانو اغیز لري افغان دولت تل د افغانستان په سوله کې رول مهم بللی او د افغانستان د سولې په چارو کې پرله پسې د سعودي چارواکو د همکارۍ غوښتنه کړې اخوا ولسمشر غنی پرون په سویس کې د جرمني له صدر اعظم انګیلا مرکل سره خبرې کړې دي او د ارک په وینا د جرمني صدر اعظم په دې لیدنه کې ویلي هیواد د بین الافغاني خبرو قربتوب ته چمتو دي په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي خو ارک په یو خبر پاڼه کې چې تیر شپه یې خبره کړې ویلي ولسمشر غنی او میرمن مرکل پرون د سویس په داووس ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې په څنډه کې سره وکتل تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړئ د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ټیم د 19 کلونو د نړیوال جام په لړۍ کې نن د کاناډا د ټیم په وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي دا لوبه د کابل په وخت 12:30 بجې پیلېږي افغانستان د چهارشنبه په ورځ د جنوري په 22 په جنوبي افریقا کې د نړیوال جام په دوهمه لوبه کې متحده عربي اماراتو ته په ستر توپیر ماتې ورکړه او د خپل ګروپ د جدول سر ته راغی اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه د امریکا متحده ایالاتونو د انرژي په څلورو هغه شرکتونو اقتصادي بندیزونه لګولي چې د ایران د سپایي پاسداران د قدس او اکثره د تیلو په صادراتو کې په مرسته تورن دي دا بندیزونه چې د پنځشنبه په ورځ اعلان شول له هغې درې اونۍ وروسته دي چې امریکایي ځواکونو د ایران د قدس او قومندان جنرال قاسم سلیمانی د بغداد هوایي ډګر ته نږدې په یو هوایي گزار کې وواژه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د پنځشنبه په ورځ دې نوو بندیزونو ته په اشاره په یو بیان کې وویل نن د امریکا متحده ایالاتونه نوي اقدامات کوي چې د هغه تر ټولو زیات اقتصادي فشار د کمپاین برخه ده چې د بې ثباتۍ د فعالیتونو د تمویل لپاره د ایران د رژیم د عوایدو د ټولو سرچینو مخه نیسي. د امریکا د خزانې وزارت وایي هغه شرکتونه چې بندیزونه پرې لګیدلي، دوه یې په هانګ کانګ، یو یې په شانګهای او بل یې هم په دوبۍ کې دي. د دې وزارت په وینا دوی په شریکه د ایران د تیلو د ملي کمپنۍ څخه د سوونه میلیونو ډالرو په ارزښت صادرات کړي، هغه څه چې د ایران له قدس واک سره یې مرسته کړې ده. بلخه د امریکا متحده ایالاتونو او اسرائیل د اشویتس د اجباري کم د ازادۍ د پنځاویایمې کالیزې یادون پر ایران د انتقاد د فرصت په توګه کارولې. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ایران رژیم د مځکې پر سر تر ټولو سخت یهودي ضد دولت بللې. نتنیاهو د پنځشنبې په ورځ په بیت المقدس کې د نړۍ د حکومتونو او دولتونو تر څلوېښتو زیاتو مشرانو غونډې ته په وینا کې هغه څه وغندل چې نوموړي د تهران مستبدان وبلل. وی ویل بل هولوکاست به نه پیښېږي. نوموړي د هولوکاست نړیوال فورم ته وویل موږ لا هم باید د مځکې پر سر د تر ټولو سخت یهودي ضد رژیم یعنی ایران په وړاندې چې د ده په وینا په څرګنده د اټومي وسلو د ترلاسه کولو او د یوازیني یهودي دولت د له منځه وړلو هڅه کوي یو موټی او پرېکنده دریس خپل کړو. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس هم پر نړیواله ټولنه غږ وکړ چې د ایران په وړاندې پیاوړی دریس خپل کړي. هغه هیواد چې د مایک پینس په وینا په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چیرې چې هولوکاست یا د نازی جرمني لخوا د یهودانو د ډله ییزې وژنې نه انکار دولتي پالیسي ده. تهران د اتومي وسلو د ترلاسه کولو د هڅې ادعا رد کړې او دا هم نه مني چې ګوندي یهودي ضد پالیسي لري.
ازادي راډیو په منځني سپد دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې کانګرس ته د امریکا د دفاع وزارت د هغه راپور جزئیات درکوي چې د افغانستان په اړه چمتو کړی دی. ولسمشر اشرف غنی ټینګار کوي چې امریکا باید له افغانستانه د خپلو سرتیرو د ایستلو په اړه له افغان حکومت سره خبرې وکړي. او په دې خبرونه کې به د سولې په ارتباط دا هم واوري.
د سولې په چارو کې دولت وزیر د روسیې، هسپانیا، ترکمنستان، اندونیزیا او سعودي عربستان له سفیرانو سره وکتل او د دې ډلې د جوړولو موخې پاکله خبرې وکړې.
په روزګان کې د ولور د کمیدو پر لارو چارو خبرې وشوې.
سودی دی ارچاته په کورو ناسی دی سپینسر دی سوجا یو دا شنی خلک ستا چې ورور د لوس کال انجلی د دیر شو د پندوس کال سړی ته ورکی د اروپو پر برابر.
او د زمرای زم حق په پروګرام کې د استنافی شکایتونو د تصنیف بندي او چرنې پر بهیر بحث لرو. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت د افغانستان د امنیت او ثبات د پیاوړتیا په اړه خپل شپږ میاشتنی راپور د امریکا کانګرس ته وسپاره. په دغه راپور کې د جون میاشتې له لومړۍ د نومبر تر دېرشمې پورې په افغانستان کې شویو پیښو ته کتنه شوې ده. جزئیات د سالم محمد صالح په راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت د افغانستان د امنیت او ثبات د پیاوړتیا په اړه خپل راپور پرون د امریکا کانګرس ته وسپاره. په دغه شپږ میاشتنی راپور کې د جون میاشتې له لومړۍ د نومبر تر دېرشمې پورې په افغانستان کې سویو پیښو او تحولاتو ته کتنه شوې ده. د امریکا د دفاع وزارت د اعلامیې په حواله په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ستراتیژي اساسي هدف د روانې جګړې د ختمېدو لپاره پر یوه بادوامه سیاسي جوړجاړي سره کېدل دي، داسې جوړجاړي چې په مرسته د امریکا خاوره له تروریستي بریدونو خوندي سي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د سیاسي روغې جوړې په مذاکرو کې د امریکایي حیات مشري کوي. د امریکا دفاع وزارت زیاتوي په افغانستان کې د نړیوالو پوځي ماموریت هم پر ډیپلوماتیکو هڅو راڅرخي چې په مرسته یې یو سیاسي جوړجاړی ترلاسه او د ترورزم ضد عملیات اجرا سي. د امریکا د دفاع وزارت دغه راپور د شپږ میاشتو په موده کې سوي تحولات په خپل لمن کې رانغاړي او په همدې موده کې زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د مذاکرو په نتیجه کې د سولې یو موافقه نهایي کړې وای. خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سولې دغه رسمي مذاکرې د 2019 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې وځنډولې. دغه مذاکرې وروسته له هغې وځنډول سوې چې طالبانو په کابل کې په یوه حمله کې 12 کسان ووژل چې په هغو کې یو امریکایي پوځي و. دا راپور د دې مودې پر مهال یعنی د جون میاشتې له لومړۍ د نومبر تر دېرشمې پورې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو نړیوال ائتلاف او د هغو د متحدانو پر هغو هڅو هم راڅرخي چې د طالبانو پر ضد د مبارزې لپاره د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره یې کړي دي څو پخلاینې او د ټوریزم ضد هڅو ته زمینه برابره سي. دغه هڅې د القاعده شبکې او د اسلامي دولت د یادایش پر ضد پر مبارزه هم متمرکز وي.
له صالح محمد صالح څخه په مننه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ماموریت په ارتباط ولسمشر اشرف غنی وایي امریکا باید له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د ایستلو په اړه له افغان حکومت سره مذاکره وکړي. اشرف غنی چې د نړیوال اقتصادي غونډې په څنډه کې له یو شمېر نړیوالو رسنیو سره خبرې کولې وایي افغانان د امریکایي ځواکونو له وتو سره ستونزه نه لري، خو پر دې موضوع خبرې اترې مهمې دي. دا په داسې حال کې ده چې په دوحه کې بیا د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې د لاسلیک په اړه لا هم خبرې روانې دي. امید زهیرمل په دې اړه له کابل راپور لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي که امریکا له افغانستان څخه د خپلو عسکرو د وستو په اړه له طالبانو سره خبرې کوي، دا به د نورو سختو جګړو د پیل په معنا وي. ولسمشر غنی چې د سویس په داوس ښار کې له یو شمېر نړیوالو رسنیو سره خبرې کولې وویل افغانان د امریکایي ځواکونو له وتو سره ستونزه نه لري، خو مذاکره پرې مهمه ده او که دا مذاکره د نورو پر ځای افغان حکومت سره وشي د مدیریت وړ ده. ولسمشر غنی داسې مهال له افغانستان د امریکایي عسکرو د وتو په اړه دا څرګندونې کوي چې همدا اوس په دوحه کې د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ د سولې په اړه لسم پړاو خبرې روانې دي. طالبانو ته نږدې سرچینې وایي د دې خبرو اصلي موضوع پر هغې هوکړې وروستي بحثونه دي چې تمه ده ژر د دواړو لوریو ترمنځ لاسلیک شي. د دې هوکړې یوه اصلي موضوع هم له افغانستان د بهرنیو عسکرو د وتو څرنګوالی دی. د طالبانو د واکمنۍ پر مهال پخوانی چارواکی سید اکبر اغا وایي د سولې په دې حساس پړاو کې د ولسمشر دا ډول څرګندونې د سولې خبرې نورې هم ځنډولی شي.
دا زما فکر باندې د سولې لپاره یو سپوتاژ دی، نو دا سوله نورم ځنډوي او ماتله کوي او شاته وي. لکه دا یو نیم کال کېږي چې د سولې خبرې جریان لري په افغانستان کې، ورځ په ورځ باندې حالات وخیم کیږي او حالات خرابیږي.
د طالبانو دا پخوانی چارواکی وایي که څه هم په دوحه کې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ روانې خبرې ډېرې څوک مخته ځي، خو بریالیتوب ته نږدې دي. بلور ته بیا پخوانی جهادي قومندان محمد اسماعیل خان وایي اړتیا ده چې افغان حکومت له سیاسیونو سره په ګډه په دې اړه مشوره او پریکړه وکړي. خدا دریس چې له نورو سره د بهرنیو عسکرو د وتو په اړه مذاکره به جګړه نوره هم زیاته کړي سم نه دی. دی وایي دا چې طالبان تر اوسه حاضر شوي نه دي چې د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړي. پس حکومت په دې خاطر دا ډول څرګندونې کوي چې طالبان ورسره د خبرو میشته کیني. زه فکر کوم چې ملي او سیاسي شخصیتونه چې د همدې حکومت برخه ده په دې اړه له حکومت سره یو ځای طالبانو سره خبرې وکړي او هغوی په دې قانع کړي چې د سولې او دې موضوعاتو په اړه یو ځای پریکړه وشي. د چهارشنبې په ورځ هم بلومبرګ امریکایي رسنۍ ته د طالبانو یو ویاند او همداراز په واشنگتن کې یوې امریکایي سرچینې ویلي و چې طالبان او امریکایي پلاوی دواړه خواوې داسې هوکړې ته نږدې شوي چې پر بنسټ به یې امریکایي پوځیان په تدریجي ډول له افغانستانه ووځي. ولسمشر غنی داسې مهال له افغانستان د امریکایي عسکرو د وتو په اړه د مذاکراتو غوښتنه کوي چې پرون د هغه په مشرۍ د دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم لومړی مرستیال امرالله صالح هم وویل شاید په دوحه کې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ خبرې د طالب او امریکا ترمنځ جګړه پای ته ورسوي، مګر هیڅ امکان نه لري چې دا مذاکرات د افغانستان د ملت او طالبانو ترمنځ جګړه ختمه کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې ولسمشر اشرف غنی وایي افغانان له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو سره ستونزه نه لري، خو پر دې موضوع خبرې مهمې دي. بل لور ته د سولې په اړه افغان حکومت وایي د افغانستان د سولې د بهیر د ملاتړ ډله به له جوړېدو وروسته په نږدې راتلونکي کې لومړۍ غونډه وکړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي په دې ډله کې به چې پر جوړولو یې کار روان دی د ملګرو ملتونو او امریکا په ګډون د نړۍ یو شمېر هیوادونه او نړیوال سازمانونه غړیتوب ولري. که څه هم طالبان تر اوسه له افغان حکومت سره خبرو ته نه دي حاضر شوي، خو د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندي ازادي راډیو ته وویل چې د دې ډلې د جوړولو هدف د افغانستان د سولې لپاره د نړیوالې اجماع رامنځته کول دي. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
افغان حکومت په هیواد کې د سولې د هڅو په لړ کې د سولې د ملاتړ د نړیوالې ډلې پر جوړولو کار پیل کړی دی او وایي چې له لومړنیو لیدنو کتنو وروسته به د دې ډلې لومړۍ غونډه جوړه شي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندي ناجی انوري تیره شپه ازادۍ راډیو ته ویل چې د ولسمشر اشرف غنی د حکم په اساس د افغانستان د سولې د ملاتړ ډلې پر جوړولو کار روان دی. میرمن انوري زیاته کړه چې امریکا، ملګری ملتونه او یو شمېر نور هیوادونه او نړیوال سازمانونه به د دې ډلې غړي وي.
د سولې له بهیر نه د ملاتړ ډله د افغان سولې په اړه د نړیوال اجماع د پیاوړتیا او د دې بهیر د لا زیات همغږۍ او انسجام په موخه رامنځته کیږي. په همدې موخه د سولې په چارو کې دولت وزیر د روسیې، هسپانیا، ترکمنستان، اندونیزیا او سعودي عربستان له سفیرانو سره په جلا جلا توګه وکتل او د دې ډلې د جوړولو موخې په هکله خبرې وکړې.
میرمن انوری زیاته کړه چې له دې انفرادي لیدنو کتنو وروسته به د دې ډلې عمومي غونډه هم جوړه شي، خو نوموړی د نیټې په اړه څه ونه ویل. د سولې د ملاتړ د نړیوالې ډلې د جوړولو خبر داسې مهال ورکول کیږي چې طالبان لا هم له افغان حکومت سره خبرو ته نه دي چمتو شوي، خو تمه ده چې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د موافقې له لاسلیک وروسته به بین الافغاني خبرې پیل شي. د طالبانو پخوانی چارواکی اکبر اغا چې د سولې روانې هڅې ساری وای، افغان حکومت به د سولې د ملاتړ د ډلې له جوړولو څخه هغه هدف ترلاسه نه کړي چې غواړي.
د افغانستان حکومت چې هغه په مقابل کې بل طرف طالبان لري، که یو اجماع جوړوي هغه به یو طرف وي، یو طرف بیا هغه طالبان وي. نو زه فکر کوم چې دا ډله چې یو طرف یې جوړوي دا به دونې مؤثره نه وي، ښه به دا وي چې د دواړو طرفو وای.
طالبانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره څو ځله په قطر کې خبرې کړي او اوس یې ویلي دي چې د دواړو خواوو خبرې روانې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د روانې اونۍ په پیل کې پاکستانی ډان ورځپاڼې ته ویلي وو هیله مند دی چې د دواړو خواوو ترمنځ د سولې موافقه به د جنوري تر پایه لاسلیک شي. د خلیلزاد دفتر تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ولسمشر اشرف غنی پرون پنجشنبه د سویس په داووس ښار کې له یو شمیر خبریالانو سره په خبرو کې وویل د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې په خبرو کې د لږ پرمختګ نښې نښانې ښکاري. بلخوا په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي نیکولاس کی پرون په کابل کې په یو خبري غونډه کې څرګنده کړه چې ناټو له طالبانو سره د سولې د هر راز موافقې په لټه کې نه دی، بلکې د یوې داسې موافقې تمه لري چې دیموکراسي، د افغانانو بشري حقونه او د ښځو حقونه پکې خوندي وي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/5 په ټول افغانستان کې اوري. یو نړیواله مسله راخلو. د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران د بندیزونو د زیاتولو په لړۍ کې د انرژي پر څلورو نورو کمپنیو بندیزونه لګولې دي. امریکایي چارواکي وایي د نویو بندیزونو هدف دا دی چې د ایران د ورانکارو فعالیتونو د تمویل مخه ونیسي. له بلې خوا اسرائیلو په دوهمه نړیواله جګړه کې د یهودانو د ډلهییزې وژنې په یاد غونډه کې پر ایران سخت انتقادونه کړي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره احمد تکل په سټوډیو کې راسره دی. تکل صاحب، پر ایران د امریکا نوي بندیزونه پر کومو کمپنیو لګول شوي او اغیز به یې څه وي؟
مدنه، هغه څلور کمپنۍ چې متحده ایالاتو د ایران پر ضد د نویو اقداماتو په لړۍ کې بندیزونه پرې لګولي، د سپاه پاسداران قدس ځواک ته د تیلو له صادراتو سره په مرسته تورنې شوي دي. دا بندیزونه څو اونۍ وروسته له هغه لګول کیږي چې د امریکا پوځ د قدس ځواک پخوانی قومندان جنرال قاسم سلیمانی په عراق کې په یو هوایي برید کې په نښه کړ او وژه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو بیان کې چې پرون یعنی د پنجشنبه په ورځ خپور شو، ویلي چې متحد ایالات نن پر ایران د فشارونو د زیاتولو لپاره د اقداماتو په ترڅ کې نوي ګامونه اخلي څو د ورانکارو فعالیتونو د تمویل لپاره د ایران د رژیم د عوایدو د ټولو سرچینو مخه ونیسي. د امریکا د خزانه وزارت وایي چې له دې کمپنیو څخه دوه یې په هانګ کانګ کې، یوه په شانګهای او څلورمه په دوبۍ کې دي. د دې وزارت په وینا څلور واړه کمپنیو په ګډه د سلګونه میلیون ډالرو په ارزښت د ایران د تیلو د ملي شرکت صادرات پلورلي او پیسې د قدس ځواک ته ور بانکي چینلونو له لارې استولي دي او دا عواید د قدس ځواک لپاره برابر کړي دي. البته شیبر صاحب د یادونې ده چې قدس ځواک متحدو ایالاتو د تروریستي ډلو په فهرست کې شامل کړی دی.
بله تکل صاحب، اسرائیل خو تل پر ایران انتقادونه لري او د دواړو هیوادو رژیمونه مخالف هم دي، خو د اسرائیلي چارواکو د پرونیو سختو انتقادونو ځانګړی علت څه دی؟
اسرائیل او د امریکا متحده ایالاتو دواړو پرون د ایران پر وړاندې ډیره تند ژبه وکاروله او سخت انتقادونه پی وکړل، او په دې ترڅ کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې هڅه هم تل پر ایران په توندو انتقادونو مشهور دی، د ایران رژیم په ټوله نړۍ کې د اسرائیلو تر ټولو لوی دښمن وباله. د ایران پخوانی ولسمشر، دا شاید د اوریدونکو لپاره جالبه وي، محمود احمدی نژاد هالوکاست یو وخت یو افسانه بللې وه او ویلي وو چې اسرائیل به د ځمکې له مخې یو محو کړي. نتنیاهو پرون د نړۍ د څه باندې څلوېښتو هیوادونو د مشرانو په ګډون د اشویتس په نوم د نازی جرمني د انسان وژنې د مرګونی کمپ د بندېدو د کلیزې مراسمو ته د وینا پر مهال د ایران مشران د تهران ظالم حاکمانو بلل او ویل چې بل هالوکاست به ونه شي. نتنیاهو د هالوکاست نړیوالې غونډې ته په وینا کې وویل د نړۍ هیوادونه تر اوسه هم د هغه رژیم پر وړاندې یو موټی شوي نه دي چې په نړۍ کې د اسرائیلو تر ټولو لوی دښمن دی، هغه رژیم چې په ښکاره د اټومي وسلې د جوړولو هڅه کوي، او هغه رژیم چې د نړۍ د یوازیني یهودي رژیم محوه کول غواړي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس هم پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د ایران پر ضد کلک دریس خپل کړي. پنس وویل ایران د نړۍ یوازینی رژیم دی چې د هالوکاست د نه منلو دولتي پالیسي خپله کړې ده. دلته شیبر صاحب د یادونې وړ بولمه چې د دوهمې نړیوالې جګړې په کلونو کې د پولنډ په اشویتس کمپ کې له 1 میلیون زیات کسان چې اکثریت یهودان وو ووژل شول، خو په ټوله کې 6 میلیونه یهودان د هالوکاست یا د یهودانو د ډلوژنې په ترڅ کې وژل شوي دي. اشویتس کمپ د 1945 کال د جنوري په 28مه نیټه دا کمپ آزاد کړ.
له تکل صاحب څخه په مننې وام اوریدل چې د ایران پر رژیم اسرائیل سخت انتقادونه کړي دي او واشنگتن پر ایران نوی بندیزونه لګولي.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روزګان پر مرکز ترین کوټ کې د ولور په اړه غونډه وشوه او د شزو ولور 2.5 لک افغانۍ وټاکل شو. په دې اړه نور تفصیل د شریف الله شرافت پر راپور کې.
پر دغه باندې کانی است دغه شیان چې موږ ته ویل په هر کور کې او عالم
ستا دا هغه لسګونه قومي مخه ورجمنې دي چې د ولور په ټټولو کې کوي.
موږ ته پر دغه خبره باندې سره کانی یو سره زوخ په بیان اره پرې کړو.
د دې چمیر لسګونه تر سیدې د سرحدونو او قبایلو چارو په امریت کې سر راغوند سی وو او ټول قومي مخه ور پرې کړو وکړه چې لږی ورسته به په دغه ولایت کې د وی شزي ولور 2.5 لک افغانۍ
پرې کړل چې موږ دا شزو ولور 2.5 لک افغانۍ
دا غونډه په لومړي سر کې د قومونو او قبایلو چارو امیر سردار نعمت الله خان له راغلو قومي مخورو غوښتنه وکړه چې د ولور په ټټولو کې ورسره مرسته وکړي.
یو بز ما سره د ولور په باره کې کومه کوي و دغه ولورو ته د پاتې کېږو نور بسته په غټه ګنا کې ولاړ یاست. اول زه ولاړ یم چې په کور کې مې څه غلط سوي دي زه شرمېږم چې چاته یې ورکړم هغه به څنګه یم اوته راکړه.
دغې غونډې ته راغلو قومي مخورو ژمنه وکړه چې له دې وروسته به نه خپله لور کوم چاته په لوړ ولور ورکوي او نه به هم په خپله سیمه کې کوم بل چاته اجازه ورکوي چې خپله لور کوم بل چاته په لوړ ولور ورکړي. دې لوړ ولور د ټولنې په زیان او د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی یاد کړي. له جملې درې قومي مخورو ملک شاولي، سلطان محمد او نظر محمد چې د ټولو قومي مخورو لخوا ټاکل سوي وو خبرې وکړي.
خلک دلته په 8000 په 9000 په 10 لک په 6000 ښځه لور ورکوي یا خور ورکوي هغه ته یې ویني په خبر یاست چې هغه ځي په ایران کې خواري کاږي هغه هلته مړ شي یا ترکیه ته ځي زمریانو چغالانې وخوري.
ښځې دي هر چاته په کورو ناستې دي سپین سرې سوله. یو داسېنې خلک شته چې ورور د 10 کالو نجلۍ د 10 د 15 کالو سړي ته ورکوي د روپو پر برابر دا نه ښایي.
هر سړی کچیر چاته دوستی ورسره وکړي لور ورته په کم قیامت ورکړي خدای برته زوی لري د د زوی عزت هم پر ځای باندې دی. دا د هر سړي خپل عزت دی. د عام په تاور کې ولایت کې ولسوالۍ د اتا کې کړي دا د ټولو یو ستونزه ده، خو باید چې موږ ته پر دې باندې کار وکړو او موږ ته د ټولنې خلک
اوس مهال په اورزګان ولایت کې د یوې ښځې ولور له 10 لک افغانۍ څخه نیولې بیا تر 15 او یا هم 10 لک افغانۍ پورې دي. دا غونډې په پای کې یو پریکړه لیکم ولوستل سو چې پکښې کې لیکل سوي وه که څوک له دغه پریکړې سرغړونه وکړي عدلیه او قضایي ارګانونو ته به یې معرفي کړي. او دغه راز پریکړه وسوه چې د ذکر سوو خبرو د عمل لپاره به په هفته کې یوه ورځ ناسته کېږي او پر یاده موضوع به له قومي مشرانو سره په ګډه خبرې کېږي.
په راپور کې مو واورېدل چې په اروزګان کې د ښځو ولور 250,000 افغانۍ وټاکل شو.
تاسو ل پیغامونو
زه صدیق الله مسکو د روزګان ولایت مورور ده. د روزګان ولایت لارې بندې دي. تاسو راځي په روزګان ولایت کې د خدای روی دی یو من پتا کس کما سره رسیدلې دي. دا هر شي هغه کوم وبولې ما د تجربه نورونو څخه دا هیله ورزو ده چې حکومت اجازه ورکړي چې دا لارې د واورو څخه خلاص کړي. بس از مستاس وطن بالا خراب شو روزګانیان متبا او برباد کړي. دا لارې ورلا کې چې دا لارې د حکومت پای کې چې دا لارې خلاص شي. دا تاسو راځي د خدای روی دی وړه په پسو سړي دي. زه مالکه پروزګان کې اتم دي سپې د چوغ سره کنداتو نو سره وړلای نو زار حکومت څنګه دا هیل وځو د ټول چارواکو څخه د صدا لارې زر تر زر نو خلاص
د ننګرهار د ولایت د خوګیانو د ولسوالۍ د وزیر د تیراسلو کلي نه زما د هر د په څنکله کې مازیګینو ریاست او د نور خلک دیسی پام نه کوي او ټول د شاچ او د دغه نمبرې او تا سعودي او په کاغذونو وخیږي چې خلک راځي او خلک خپل کارونه کوي او سلام
زاو درمان دي پکتیکا د ولایت مرکز سره نه تاسو په تماس کې زه غواړم تاسو ته یو خبر درکم. مای په دماغینه تخانه راکوي چې یو لسمه شرنه دی د سلرفي چارواکو نه دا غوښتنه کوي چې پکتیکا ولایت کې مایګینه د خر کې مصطفی شي او کوم خبر نه راسي تقریبا د خو چارواکو دا غوښتنه کوي دا برمایشو نه غواړي چې مستقبل او خپل حقوق او خپل وخت را ورسي او نور راسي نو سره وزن نه خوراکي ته کوي د نور زما کو د شي کور دا نه مایګینه سره مو شه دا مرسته نه شي نور ولایتونه کې چې مو سره نه شي مو غواړي چې مرسته مو سره وشي نور وخت نه سند خو ته السلام علیکم
تازیم د پټاو د ژوند کې ما دا پیغام لرم زده راغلی تا د اوا پالات کې لغوندې سړنه وکي او دولت نه غوښتنه وکي افغانستان کې خصوصا په کابل کې اوړې خراب ده خلک ماکه موجوده دولت د وزارت سیاسي امد کې حق لري په کار کې دا ډیر ډیر توجه ورته وکړي دا کوم شرکتونه دي عامونه دي چې ډیر عارف کم څومره ودونه په لچکونو سوزل کېږي خلک ډېر غریب خلک دا دوا وسمه لري د وټو شپخانه کې څوک توجه نه کوي ډاکټر هم ټول خپل سر باندې کارونه کوي خلک په څه وښنه کوي دا غیلی مزه و سلام
ستاسو پیغام
ازادي رادیو په منځني صفه 12/18 په ټول افغانستان کې او په کابل مزار شریف هرات لشکرګا کندهار کلات خوست ګرځي چلالبات صدابات پارون پولی علم او غزنی شهرونو کې ازادي رادیو د اف ام په 3.5 نیول شي. د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې وړاندې زمرایا زم حق پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د استنافي شکایتونو د تصنیف بندي او چړنې پر موضوع بحث اوریدل شي. نن په 2 بجې د ولایت په ولایت پروګرام لرو. په دې ولایت کې په دې پروګرام کې غزنی په اړه کې بحث لرو. د غزنی د والی ویان مو په دې خبرونه کې میلمه ده. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون لاري په دې خبرونه کې برخه واخلئ او همدارس د سکایپ لاري په خبرونه کې ګډون وکړئ. زموږ د ټلیفون شمیرې د خبرونه په محل تاسو ته اعلانو. خو اوس په همزه د ټلیفون شمیرې تاسو ته اعلان کړم. کورنۍ شمیرې مو دي 0992235640 او بل شمیره د 0989255 او نړیوال شمیره مو ده 00420221205001. اوس هم ستاسو یو شمیر راغلو اس ایم ایس سنت.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
ازادي راډیو ته په مختلفو موضوعاتو اس ایم ایسونه را رسیدلی دي. سمی اولا له د کندهار له میوند ولسوالۍ پر استولې اس ایم ایس کې لیکلي دي. د افغانستان حکومت او د افغانستان حکومت چې کله د سولې خبرې کوي او د امریکایانو او طالبانو ترمنځ چې کومې خبرې روانې دي باید اوربند وشي. البته د اس ایم ایس حروف سره یو ځای شوي دي ډېر واضح نه لوستل کېږي. بشیر حبیب صاحب د لوګر لازر ولسوالۍ لیکي انشاءالله دا ځل به د سولې خبرې په قطر کې نتیجه ورکړي. عبدالرحمن پراستول سمس کې لیکلی دی د قطر د سولې خبرې ډېرې اوږدې سوې، تقریبا یو نیم کال شوې دا خبرې نتیجه نه ورکوي. عبدالواحد مدقق له لوګره لیکي، زلمی خلیل صاد باید د سولې د خبرو په پیل کې له طالبانو سره پر اوربند موافقه وکړي. سمی الله له میوند ولسوالۍ لیکي، له ازادي راډیو مننه چې د خلکو پیغامونه خپروي. قدیر تکین پر استول سمس کې لیکلی دی، د لویو لارو وضعیت ښه نه دی، باید پاملرنه ورته وشي. او فضل باری لیکي چې په هلمند کې سخت باران وریشي. قاسم ځواک له هلمند لیکي، په هلمند کې د هرې ښځې ولور ولکه افغانۍ دی چې دغه یوه غټه ستونزه ده. په روانه خپرونه کې مله روزګانه راپور درلود چې په یوه غونډه کې پریکړه شوې ده چې د ښځو ولور دې 2,250 افغانۍ وټاکل شي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:29 په ټول افغانستان کې اوري. 12:30 دقیقې شوې. لنډ خبرونه له صالح محمد صالح.